نو اوریدونکو السلام علیکم. دا ساده رادیو د دې سات په خبرونه کې په افغانستان کې په بیوزلی او بیکاری خبرې کوو. خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د بریتانیا د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري د افغانانو د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته څرګنده شوه چې د یوې پټې طرحې له مخې زرګونه افغانان بریتانیا ته انتقال شوي دي. رویټرز خبري اژانس لیکلي په دغو معلوماتو کې چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې په تیروتنه د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري پر فیسبوک خپاره شوي وو د شاوخوا 9000 افغانانو نومونه او معلومات شامل وو. دا هغه کسان وو چې غوښتنه یې کړې وه چې بریتانیا ته انتقال شي. دا پیښه یوازې شپږ میاشتې وروسته له هغه وشوه چې طالبانو کابل ونیوه. د بریتانیا مخکینی حکومت په 2023 کال کې د دغو معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شو چې نه میاشتې وروسته یې د افغانانو د بیا میشتېدو لپاره یوه طرحه جوړه کړه چې له مخې 4500 افغانان بریتانیا ته انتقال شول. خو دغو افغانانو ته پرون سه شنبې د معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر ورکړل شوی و. د بریتانیا دفاع وزیر جان هیلی د معلوماتو د افشا کېدو له کبله بخښنه غوښتې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې هغو کسانو ته چې شخصي معلومات افشا شوي د احتیاطي تدابیرو ویل شوي وو. رویټرز د بریتانیایي چارواکو په حواله لیکلي شایي طالبان د دغو معلوماتو له خپرېدو خبر نه وو، خو دا تاییدول هم ستونزمن دي چې اغېزمن کسان به د معلوماتو د افشا کېدو له کبله له جدي خطر سره مخامخ شوي وي او که نه وي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لار نن چهارشنبې د بار وړونکو موټرو پر مخ له اوږد ځنډه وروسته خلاصه شوې ده. د غو رسنیو د طالبانو د سرحدي ځواکونو د ویندوی عابدالله فاروقي په قول ویلي غلام خان لار د 15 ورځو لپاره پرانستل شوې ده. فاروقي په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې دا لار د لنډ وخت لپاره پرانستل شوې ده. د غلام خان بندر لار دوی اونۍ وړاندې د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې وه. د پاکستان له لوري د هوایي خوندیتوب د معیارونو له لوړېدو وروسته د بریتانیا چارواکو خپل هیواد ته د پاکستان پر الوتنو څو کلن بندیز پای ته ورساوه. لندن دا بندیزونه په 2006 کال کې د پاکستانی پیلوټانو د جواز په ازموینو کې د درغلي او د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت د یوې الوتکې د لوېدو له کبله چې اووه نوي کسان پکې مړه شول لګولی وو. تر دې وړاندې د اروپایي ټولنې د هوایي چلند ادارې هم دا بندیز لري کړی وو او د اسلام آباد او اروپایي هیوادونو ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل شوې وې. په اسلام آباد کې د بریتانیا سفیر ویلي د دې هیواد د هوایي خوندیتوب کمیټې او د پاکستان د هوایي چلند ادارې ترمنځ له پراخې همکاري وروسته محدودیتونه لري شوي، خو هوایي شرکتونه باید بریتانیا ته د الوتنو لپاره د جواز غوښتنه وکړي. د پاکستان دفاع وزیر دا اقدام یو مثبت ګام بللی دی. او د سوریې په سویدا ولایت کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته بیا پیل شوې ده. د روزي وسلوالو او حکومتي ځواکونو دا نښته نن سهار د سوریې په جنوبي ولایت سویدا کې داسې مهال پیلېږي چې د روزي او بدوي ډلو ترمنځ د فرقې زشخړې د پای ته رسېدو په مخه څو ساعته مخکې اوربند شوی و. د سویدا په د روزي میشته سیمه کې تاوتریخوالی دا څرګندوي چې په سوریه کې میشت لږکي د من اسلامی حکومت په وړاندې بے باور دي. سوری ځواکونه د دوشنبه په ورځ د دروزی او بدوی وسلوالو ترمنځ د نشټې د کنټرول لپاره سویدا ولایت تللی وو، خو دغه ځواکونه اوس مهال له دروزی وسلوالو سره په نشټه اوښتي دي. اسرائیلي ځواکونه د دروزی وسلوالو په ملاتړ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو بمباری کړې وه. د دروزی لژکی چې د توحیدی مذهب چې په یوه لسمه پیړۍ کې رامنځته شوی پیروان دي. په سوریه کې د جګړې د څارونکي یوه سازمان د راپور له مخې د سویدا په وروستیو څو ورځو نښتو کې 248 کسان وژل شوي دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زما نظر دا ده چه ملګری ملتونه په افغانستان که
میکروفون ستاسو.
د میکروفون ستاسو د خبرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان يم. د خبرونې تمونن هر کله کوم. د ایران او پاکستان څخه د سلګونو زره افغان کډوالو د استلو لکبل د افغانستان لمخ کی څخه خراب شوی اقتصادي وضعیت نور هم تر فشار لاندې راغلی دی. ډیر شمیر افغانان د کار له نشټوالي او اقتصادي کړاوونو شکایت کوي او دا په داسې حال کې دی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې هم د پام وړ کمې شوې دي. په یو وار د ډیر شمیر کډوالو بیرته راتګ نه یوازې د افغانستان د کار بازار اغیزمند کړی، بلکې خدماتي ادارې هم تر فشار لاندې راوسیدي. په کابل او ګڼو نورو ښارونو کې هغه کارګر چې ورځنی مزدوري کوي وایي چې په ونې کې یو ځل هم ورته کار په مشکله پیدا کیږي او له دې کابل اقتصادي کړاوونه ورځ تر بلې زیاتیږي. دا چې اوس لکونه حتی میلیونونه نور کډوال هم پی زیات شي، وضعیت به څنګه شي؟ د کار فرصتونه به څومره نور هم کم شي؟ په دې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د پوهنتون دوه استادان، پوهان بشیر دودیال او تاج محمد تلاش. دواړه استادانو ته هرکلی وایم. لومړی دودیال صاحب، له ایران او پاکستان څخه د لکونو افغانانو په زور خپل هیواد ته ستنېدل یا ستنول، څه فکر کوئ د افغانستان په اقتصاد به څه تاثیر ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. همدارنګه درنو اوریدونکو او د راډیو تخنیکي همکارانو او درنو استاد جناب تلاش صاحب ته سلامونه او احترامات تقدیموم. رښتیا هم دا مسأله یو ډیره درنه مسأله شوله، ځکه چې دا بیرته په تدریجي او داوطلبانه ډول سره زموږ د هیوادوالو راستنېدل نه دي، بلکې په یو ځلیز ډول د ډېر زیات تعداد مهاجرو جبري راستنول، چې د یوې خوا د دوی په هغه د راتګ په وضعیت باندې په دوی باندې د رواني لحاظه د جرمي لحاظه ډېر درون تمامېږي، په عجله راځي، او د بلې خوانه دغه ډېر تعداد چې دوته بیا راورسېږي دوته ورته امکانات نشته. ده دا هم په داسې حالت کې چې افغانستان کې همدغه اوس مخکې د دې مهاجرو د راتګ نه هم بېکاري موجوده وه، هم بېوزلي د افغانستان د درېو برخو نه یوه برخه نفوس کاملا د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او بېکاري فیصدي هم ډېره لوړه ده. په داسې یو حالت کې دومره تعداد راتګ دا معلومدار نور فشار زیاتوي. البته د اقتصاد او د نفوس ترمنځ او د نفوس د زیاتوالي ترمنځ یوه طبیعي معادله موږ لرو، یو مفهوم موږ لرو چې په یو هیواد کې د یو کال په ترڅ کې د نفوس زیاتوالی څومره ده. په افغانستان کې په طبیعي ډول د نفوسو د زیات فیصدي د دیموګرافیکي ارقامو له مخې نه 2.9 او حتی 3% دا په خپله ډېر یو لوړ رقم ده. حال دا چې په اروپایي هیوادو کې دغه زیاتوالی 1.2 نهایت 1.3 ده، اما زموږ په هیواد کې تاسو فکر وکړئ درې او د اقتصاد پرمختګ په هغه ډېر ښه حالت کې په دې وروستیو وختونو کې کوم چې بانک جهاني او نړیوالو موسساتو ښودلی ده هغه 2.5 ده هغه ښه حالت کې. نو په دې ترتیب سره د اقتصادي عوایدو او تولید او د زیاتوالي د فیصدي په مقایسه په هغه نورمال وخت کې هم زموږ د نفوسو زیاتوالی زیات و چې دا ډېر یو بد اقتصاد کېږي، اما که په هومره تعداد نفوس په یو ځلي ډول همدغسې یو اقتصاد ته راشي چې هغې کې دومره زیاتوالی نه وي راغلی، نو دا خو بیا د اقتصاد ته حاضر ډېر یو دروند فشار ده او د دې نتیجه به دا وي چې خدای نخواسته دغه خلک به ډېر بد حالت سره مخامخ کېږي، او چې ګورو یې بد حالت سره مخامخ دي. که دغه زموږ د هیوادوالو کومکونه نه وای چې د هرات خلکو تر سرحد پورې کومکونه ور ورسول، حتی د جلال آباد د ډېر ډېر لرو ولایتونو نه د کاروان په شکل سره مرستې دوی ته ورغلې، او دا عمدتاً غذایي مواد دي. نور د دې نه ضروري تر مواد چې هغه پوشاک ته هغه مجهز خیمی دي، هغه طبي کومکونه دي، هغه کافي نه دي، یو هم کافي نه دي. نو دا یو ډېر بد حالت ده فکر نکوه چې په دنیا کې به په بل ملک باندې ولې نه مهاجرتونه شته دي. مهاجرتونه ډېرو هېوادونو کې شوي دي تاریخ په ترڅ کې. همدې افغانستان کې هم پخوا مهاجرتونه وو، ولې د هغوی بېرته بازګشت بېرته راستنېدل په داسې یو مثال سره موږ نه مخامخ کېږو متاسفانه.
ډېره مننه استاد. استاد تلاش، ستاسو نظر سره د دومره ډېرو کډوالو له راتګ سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت اوس په څه حالت کې دی؟
چې برسه بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، ستاسو تخنیکی همکار ته، دروند او معظم استاد او میلمه ته، ټولو ګډونوالو د وخت په خیر وي. فکر کوم چې د کډوالو راستنېدو سره خدماتي دستګاه، امنیتي دستګاه او د مسؤلیت او د معرف او د تحصیلات عالی او د عام روغتیا دا دستګاوي چې خدماتي دستګاوي دي په اقتصاد کې سخت شدید فشار لاندې دي په دوو دلیلو. اول دلیل، دوی ته په پروژو کې او په بشري ځواک کې فنډ نشته. نړیوالو په افغانستان باندې خصوصا د پوهنې، د تحصیلاتو او د عامې روغتیا په وزارت په سکتورونو باندې ډېر شدید تحریمونه راوستلي دي چې سلګونه پروژې مطلقا په ټپه ولاړې دي او هغه چا چې کار کې کوي هغه هم ورسره بیکاره سوي دي. په دې معنی چې دا لوبه زه فکر کوم چې مطلقا د سیاسي او نظامي د خواته روانه ده او د اقتصاد له دایره ورو ورو وزي. په دې دلیل چې له یو خوا د مالی سرچینې وچې شي، له بلې خوا د افغانستان د اقتصاد ظرفیت، د ملي اقتصاد ظرفیت دومره نه وي چې دا مهاجرین او د هغو ستونزو ته رسیدګي وسي، او له بلې خوا نه بشری مرستې هم په ټاپه باندې ولاړې وي، محسوسات هم کار نه کوي، ورسره ګاونډۍ هېوادونه هغه اسلامیت او انسانیت خو څه کوي چې بیخي ګاونډیتوب په له نظره وتلی ده او د نړیوالو نورمونو مطلق خلاف ګامونه پورته کړي. که ایران ده که پاکستان ده، ډېر سخت شدید فشار یې پرې راوستی ده چې په اقتصادي لحاظ باندې زه فکر کوم چې دا درې څلور سره پنځه سره سکتورونه چې ما یادونه درته وکړله په دوی باندې دومره حتی فشار ده چې اکثریت چارواکي دا اوس هم په هرات کې دي، نو دوی به یوازې پیام ورکوي او که د خدماتو رسونه وي د وخت تیرېدو سره که چېرته نړیوال ورته متوجه نه شي او ګاونډۍ هېوادونه په د سختو شرایطو کې لاس را نه کړه او په ډیپلوماټیکو سیاسي ارتباطاتو دا معضلې حل نه سي، زه فکر کوم اقتصادي بحران به لا پسې شدید سي او حکومت به او خدماتي سکتورونه به ډېر سخت د فشار لاندې راسي او مصروف به سي. بیا به مصروفیت او د فشار لاندې راتګ هم خدمات ډېر محدود او کم وی، په دا خاطر چې مالی سرچینې تر څو چې اقتصادي پروژو د پاره نه وي هغه حرکت نشي کولای او هدف ته نشي رسیدلی. کله چې حرکت ونه کوي او هدف ته ونه رسید هغه پلان او برنامه او ایدیالوژي بیا ټوله ناکامي خواته ځي. د ناکامي په صورت کې بیا نو د ولسونو ګډوډي او د سیمې بې ثباتي هم
که را منځ ته کېدای شي. بله استاد، تاسو د ادارو په باندې چې کوم فشار دی د ډیرو مهاجر د راتګ له کبله یې اشاره وکړه، په عادي خلکو خصوصا په بېوزلو خلکو تاثیر تاسو اوس وینئ څومره دی؟ ځکه چې اسې هم کار نه و، کم و، ډېر خلک وزګار و چې ډېر شمېر نور وزګاره خلک ورسره یو ځای شي، ظاهرا خو باید لا فشار زیات کی په دور خلکو باندې، یعنی که او چا مخکې په اونۍ کې یو ورځ یا دوه ورځې ورته کار پیدا کیدو اوس به شاید په اونۍ کې نه ورته پیدا کیږي، که څنګه؟
دقیقا دا یو حقیقت ده او سترګې نسو پې پټولی. د دومره حجم په راتګ سره او دومره سری وده د محاسباتو په اساس دا د اقتصاد له منطقه وتلې خبره ده. بیا خپله خبر تکرارو، دا لوبه په سیاسي او نظامي خواته روانه ده او دا ښه لوبه نه ده متاسفانه، په دې دلیل چې محدودیتونه د اقتصاد خصوصا ملي او د تصدي اقتصاد په افغانستان کې به حد زیات دي. نو د دومره حجم راتګ سره دوی هم د ژوند معیشت ته ضرورت لري، له شفاخانی رانیولې تر ډوډۍ پورې، له ډوډۍ رانیولې تر کالو پورې، او له کالو رانیولې تر اوبو پورې دې ته ضرورت لري چې باید زمینه ورته مساعده شي. په دې کې یو تعداد هیوادوالو داخلي مدیریتونه هم خدای شته باید سترګې پې پټې نه کړو. یو څو فکتورونو ته که اجازه وي اشاره به وکم.
مهرباني.
لومړی، د دې مهاجرینو د مسؤلیت او د مال او د سر د مسؤلیت موضوع وه. هغه دا رقم مدیریت شوي دي چې انشاءالله تاسو به په مطبوعاتو کې اورېدلي وي چې هیڅ یوه مهاجر سره که د هرې ژبې سړی ده او د افغانستان سړی ده ډېر منظم مسلکي او ښه برخورد ورسره سوی ده. چې څومره مال یې د افغانستان خاورې ته را اړولی ده هغه مسؤول پاتې سوی ده. په شخصي لګښتونو افغانانو مټې راپورته کړلې، انتقالات یې شروع کړل. له ده سره هغه نظامي وسایط چې د افغانستان د قول اردوی ظفر په واک کې و هغه هم هغه سیمو ته ور انتقال شوي دي. په وړیا توګه خپلو کلیو بانډو مرکز ته دا مهاجرین را انتقالوي. ورسره تحصیلات عالی، معرف، تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره، حرفوي تعلیمات ته ټول ورغلل او استادانو ته یې زمینه مساعده کړله چې په درس باندې عملا شروع وکړه. هغه څوک چې د درس ضرورت ویني چې باید آینده روښانه شي د دې تحصیل په سکتور کې خدمات شراوان دي. د مار د روام روغتیا وزارت سیار کلینیکونه او ټیمونه ولاړل، سری میاشتې انتقالات وکړل. نو څرنګه چې کیمپ تورخم کې رامنځته شوی و، دغسې کیمپونه مختلف په تورغونډۍ او هرات او په نورو ولسوالیو زندهجان کې دغو شي رامنځته شول تر فرا پورې. نو د داخلي مدیریت له لحاظه زه فکر کوم امکاناتو ته په کتو سره داسې څه نه دي پاتې چې په نظام باندې سړی نیوکه وکه چې که دا کار شوی وای د دې نتیجه به دا شی وه، دا شی داسې باید محاسبه سوی وای، داسې پلان ورته جوړ شوی وای دې هدف ته رسیدلو. خو زه تقریبا یو وارې خپله کلله یم او دا څوک چې راغلي دي د خپل خپلوان دي، له دوی نه مې هم پوښتنې کړې دي د ویزو د پاره، د بیرته را چک د راتګ د پاره، د تللو د پاره، د اسانتیاو د پاره، د رهنمایي د پاره. یعنی د موږ خپله د اوس د کابل نه زه تاسو سره غږیږم، خپل خپلوان هم دي. خدای شته چې دوی انتقالېدل د افغانستان خاورې ته یو خو ډېر شی احساس یې د خوشحالۍ کوی، او بلې دا ویلې چې که زمینه د ډېرې کوچنۍ معیشت د ژوند هم په افغانستان کې راته مساعد شو، د ایران اعلی معیشت د ژوند به موږ ویر کو.
خو بله، لیکن ځینې بیا شکایت کوي استاد چې مثلا هلته درس وایي نجونو خصوصا دلته محرومې دي.
بله، دا نقطه واقعا د پام وړ نقطه ده او مهمه ده. په اسلامي امارت چارواکو مشرانو په ټولو باندې غش کو چې د زده کړو مسله یو مهمه یو اساسي مسله ده. هر رقم پالیسی چې ورته وغواړو د اسلام د چوکاټ په چوکاټ کې کولای شو چې دوی ته زمینه مساعده کو، او دا قشر خپل درسونو ته مطابق د ضرورت د ټولنې ادامه ورکا او طبقه بندی سي. دا هیله نه تنها د تاسو ده، د ما هم ده، او شاید د میلیونونو افغانانو هم وي.
بله صاحب، ډېره مننه استاد کوروادن. پوهان صاحب دودیال، د دغو افغانانو چې خصوصا له ایران راغلي دي یوه لویه برخه د هغو کسانو ده چې په یو نه یو شکل سره په وطن کې له خپلو کورنیو سره کومک کوو، هلته پیسې ګټلې، د کار لپاره تللي وو، یو څه ډوډۍ موډۍ برابرولی د خپلو کورنیو لپاره. نو نه یوازې دا چې دوی د هلته کار واخیستل شو، بلکې په کورنیو باندې هم یو فشار دی. یعنی منظور مې دا ده چې دا یوازې یو میلیون کسان نه دي چې له ایران څخه ایستل کیږي، بلکې له دوی سره میلیونونه نور خلک هم تړلي دي چې دا هم په مجموع کې په ټول اقتصاد باندې به خامخا تاثیر لري. که څنګه؟
بالکل دغه څه ده، دا یو مضاعف فشار شو په افغانستان. دا معنا چې یو خو څه مهاجرین چې دي بهر، که اروپایي هېوادونه کې در استرالیا تر امریکا، دوی ټول په افغانستان کې خپلو کورنیو سره مرسته کوي، او دا په حقیقت کې دغه پیسې چې دوی د خارج نه رالیږي، دا ټولې بیرته د افغانستان په اقتصاد کې ور اضافه کیږي. هلته نو بیا دا مهمه نه ده چې دا دولت ته لاړلې، احمد محمود ته لاړلې، خصوصي بانک ته لاړې یا دولتي بانک ته لاړې، خو مقصد د افغانستان په اقتصاد کې تزریق کیږي دا چې رالیږي. او دا د وړوکی تعداد نه ده، دا کمې پیسې نه دي چې دا راځي. د یو رقم له مخې نه هغه پیسې چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د مینیګرام له لارې چې هغه ثبت کیږي، حوالی نه دي، آزاد حوالی نه دي، 1.8 میلیارده دالر افغانستان ته دغه مهاجر و دا دیاسپورا دی ولېږلي. نو دا ډېر غټه ده. دا دغه په څلورو کلونو کې مهاجر چې دغه مرستې کوي، دا د امریکې د مرستو نه یو څه شاید کمې دي. نو دومره پیسې د مهاجر ولېږلې چې د هغې جملې نه د ایران نه او د خلیج هېوادونه دا ټولې تاثیر درلود. اوس متاسفانه که تاسو چې وویلې، علاوه د دې نه چې د دوی دغه رالیږل کېدونکې یا کمې یا زیاتې دا چانس د افغانانو نه له لاسه ووته، بلکې دوی خپله یو بل اضافي بار شو. نو دا اوس ډېر یو مشکل ده، ډېر یو باده دی، یو د فقر ډېره بده سلسله را روانه ده، ځکه دا دوام لري. دوی چې راغله ترې یو اندازې پورې به یو څه ځان سره وي، او دلته چې څه وه د چا د وسې نه څه پوره وه، کومکونه یې ور سره وکړله، خو نور دا ذخایر ختم شول. نو دا دوام پیدا کړي، دا سلسله د فقر او دا بدبختي. نو ډېر خفه یاست، وزم هېوادوارم ټول خفه دي، او د افغانستان موجود حاکمیت هم په داسې یو وضعیت کې نه ده چې دې ته یو شدید عکس العمل، داسې یو ښه عکس العمل مسؤلیت او دا ترسره کړی شي. خو هغه ته وایي چې مې چې درلوده دغه دوار به شم او غیر دغه نه به زه څه وکړم. نو دوی هم خواران داسې خپل ځان سره ایران دي، دومره مهاجر سره به څه وکړي. داسې یو وضعیت کې قرار درلوده بده مرغه.
سلامت اوسې کورودن. قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو میکروفون ستاسو خبرونه اورئ. موضوع دا ده چې د ګاونډیو هیوادونو څخه په لکونو افغانان افغانستان ته په زور لیږل شوي دي. له دې سره په افغانستان کې د کار او روزګار وضعیت څنګه دی؟ څومره د کار فرصتونه لا محدود شوي، لا کم شوي دي؟ که خپله تجربه لرئ په دې برخه کې، یا څوک وینئ چې مشکلات زیات شوي خصوصا په دې وروستیو وختو کې، نو خپله قصه را سره شریکه کړئ. ور به شاوریدونکو ته چې څه وایي، مهرباني کوئ ځان را وپیژنئ.
سلامونه تاسې ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته، وایم په دې هیلم چې ټول به روغ او خوښ او خوشحاله اوسئ.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
مننه کوم کامران مداخلې ما د ننګرهار ولایت څخه مثاله نن اړیکه نیولې ده. ډېر ښه او پر وخت سره مناسب موضوع ټاکلې ده، کنه چې د خلکو بیروزګارۍ په کم حالت کې ده. دا چې په افغانستان کې اوس وخت کې هغه کسان چې وظیفې هم لرلې، نو اوس په سلو کې 80% کسان چې دي بیروزګاره ګرځي، ځکه چې ټول اقتصادي وضعیت بیخي چې پر شوی دی. کراشم دغه تجربه به زه هم خپله درسره شریکه کړم چې 14 کاله مې تعلیم وکړ، د تعلیم سره تر څنګ مې خیاطي کار هم زده کړ. داسې وی چې د دریچ کسه پامیل هغه خبره چې او تر نپاکه برابر اوله، خو داسې چې د ختن را دی پنه از مون کار د صفر سره ضرب شوی دی. دا چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم سم نه دی، ځینې د هیواد دننه محدودیتونه هم دي، او همدارنګه کډوالي هم زیاته. نو همدل عاملونه همدغه دي چې هغه کډوال چې په نورو ملکونو کې به وو، هغه هم افغانستان ته را انتقال شوي دي، او همدارنګه دلته هم اقتصادي بیخي د خلکو صفر شوی. نو همدل عاملونه همدغه دي.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه. که یو پوښتنه درنه وکم، تاسو ویل چې خیاطي مو هم زده کړې ده، که په دفتر کې کار نه وي نو خیاطي ولې؟ خیاطي خو باید وچلی شي، کار باید وي، که څنګه؟
بلکل آن سب تزویم چه در خیاتی زمد نیکون دو وقت کسب دهی کنه، اینه تر وست و حالا پوری منگ دا چه بد وضیعت لنو وطلی در کاروبار یا کسب. خو متاسفانه بویم چه در غطخ نرادی پالو سپر سر زرب شوی، که داشت بوی چه نور کلی با پا منگ مانی وار نو نزوی چه من سلوک پینزه کسانی چه من خوشی گذو در دویم همیش برابری گی من خوشی گرده و کار نشته بیخی چه پرده،
یعنی در خلکو وست نرسیگه چه کالی یا جامعه پا خیات بانی جوری که
و آقوی دلتا دیوی مری دوده پیدا کول وست نلرینو کالی و جامعه بلا کمکا.
بله سب، دیر مننه کوروردان چه زنگ و نظر مترگن کم. نور آوریدون که تا هم سرگی پلاریو کری موضوع پارا نظر لری یا پشتن لری خو لستودیو سره دی تماس ونیسی. ور بشو پر منځ کې استاد تلاش ده. استاد سر په د ملګرو ملتو د راپورونو له مخې وایي په ځانګړي ډول د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي ډیر له فشار سره مخامخ دي. اکثره کډوال اول سرحدي ولایتونو ته راځي، هلته مجبوره دي چې چیرته واړوي، د هغه ځای که ونې که ځنګلونه وي هغه هم وهي ورسره، ځکه چې ډوډۍ پخولو ته ضرورت لري، انرژي ته ضرورت لري. او له بلې خوا د هغو سیمو په روغتونونو کلینیکونو باندې هم فشار ډېر دی. دغه فشار تاسې وایي چې په کابل کې یو، په کابل او ولایتونو ترمنځ څومره تاسې توپیر وینئ؟ تاسې هرات ته هم تللي وئ.
زه فکر کوم چې واقعا اقتصادي فشار زیاتره زیات ده، او هغه کوم ذخایر چې نظام په واک کې لري هغه هم د وخت په تیریدو سره شاید ختم سي. که دغه رقم تحریمونه باقي پاتې سي، د افغانستان ملي اقتصاد به ننګونو ته ورداخل سي. په دې خاطر چې څو فکتورونه دلته ډېر مهم رول لوبوي. اول، د افغانستان زراعت ډېر سخته ضربه لیدلې د وچکالي له امله. دویم، د وروستیو سیلابونو یو تعداد زراعتي ځمکې ډېرې سختې زیانمنې کړلې، او د هغه د حاقینو حاصلات یې هم ورسره صفر کړل، چې دا هم په تصدي اقتصاد یا د ملي اقتصاد ملا تړي، ځکه هم متاسفانه ستونزې مشکلات رامنځته شول. ورسره خدماتي سکتورونه چې دي هغه هم محدود د چلیدلو په حالت کې دي، در حال کې چې د حکومت د دستګاه مصارفات تقریبا 50% راټیټ شوي دي. یعنی که داسې واضح درته ووایم چې هغه نظامي او ملکي برخه کې چې کوم زیات مصارفات او زیات امتیازات او زیات سفرونه او زیات داخلي موضوعات هغه هم د مختلفو برنامو له عمله ډیر شدید کنټرول شوي دي. یعنی د سوازی در تویل سم چې هغه چا به چې 2,00,000 افغانۍ معاش لري، د هغه معاش اوس 1,50,000 افغانۍ ده، او دا هم باید د ملي احساس او د مسلمانۍ په اساس باندې چې په داسې شختو شرایطو کې موږ ژوند کوو دا وظایف باید ترسره شي، او اکثریت چارواکي او افغانان یې ترسره کوي. بلخوا زه فکر کوم چې د دغو هیواد سیل د مهاجرینو سره د افغانستان جغرافیا کې محدودیتونه به ورځ تر بلې متاسفانه زیات شي. هیله مې دا ده چې یونیسف، یونما، یونسیار او بانک جهانی سره داسې واضح خبرې وشي چې موږ په ډیرو سختو حالتونو کې قرار لرو، او دا مسائل اقتصادي مسائل دي چې نه په ټوپک، نه په استخبارات او نه په ډیپلوماسي پورې اړه لري، بلکې دا هغه عام خلک دي او طبقات دي چې مستقیما د ملي اقتصاد نه متضرره کیږي. لطفا دې موارد ته باید د سیاست لعینکه ونه کتل سي، او که ورته کتل کیږي
استاد لیکن دلته یو مسله ده، دلته یو مسله ده چې په خپله وای خپله لاسه ګوله لاسه چې تاسو نورو ته وایست ولې خپلو ته نه وایست. مثلا د سویډن کمیټه سیف د چلډرن یا دا به در یاد کو چې لسکونو زرو ښوونکو ته معاش ورکوو، کلیوالي ټولګیو ته ټولګي تمیلول، په دې خاطر چې په سویډن کې یو عراقي کفر ویلی دی، قرآن شریف سوځولی دی، نو سویډن حکومت سره باید مقاطعه وشي، د دوی له کومک نه تیرو، په خپله هم دا کارونه نه کوو چې بیا له نورو د مرستو غوښتنه کوو.
دقیقا هغه سیاستونه چې د احساساتو او د عواطفو پر بنیاد باندې ولاړ وي، بقا به یې ډېره سخته وي او پښتنه به یې هم ډېره مشکله وي. واقعا اول باید داخلي سیاستونه داسې تنظیم کړو او را نرمې کړو او منظمې کړو چې موږ وکولی سو اقتصادي او سیاسي انزوا ته ور داخل نه سو. دا د مدیریت اصلونه دي، دا اصلونه چې چا په نظر کې نه دي نیولي. متاسفانه بیا آینده ډېره خطرناکه او نه جبران کوونکی تاریخ تکرار دای سي. نو هیلمن دي مداده چې چارواکي حساسیتونو ته شرایطو ته په کتو سره ګامونه پورته کړي او د دې ګامو پایله به یو باثباته او مترقی افغانستان. که د احساساتو پر مټ او په ادا باندې مخ ته ځو، زه فکر کوم چې بیا اقتصاد او سیاست دواړه
ډېره مننه. استاد یو اوریدونکی دی، وګورو چې څه وایي. مهرباني کوي ازادي راډیو مایکروفون ستاسو دی او له موضوع هم خبر یاست چې بیکاری یا وزګارتیا ده چې نن سبا د کډوالو له راتګ سره نور هم زیاته شوې ده. مهرباني.
قربان سم محترم احمد چبر صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ به.
سلامت اوسئ، مننه.
الله دې خوشاله کړي. شبر صاحب محترم، یو سلام تاسو میلمه ته وایم. شبر صاحب ان شاء الله
بس تر نور ساتي. شبر مره ته وایز زه ساروان یم، یو وری وایز دو وری وایز، مهرباني خیر دی. تو کې می کولی
شبر صاحب د کلونو کلونو راهیسې د ازادي راډیو اوریدونکو کې مې د ماشومتوب د وخت اورم، خو په خدای باور وکړه ستا د شبر صاحب د اواز زه هېڅ فرق نسم کوی، ډېر سره ورته اوازونه مدي. الله دې خوشحاله
تاسې کور ودان کور ودان. مننه.
دغه سروان صاحب محترم، دغه د بیکاری موضوع چې ده دا واقعا په افغانستان کې بېخي به اندازې زیات شوې ده. دلته ما داسې کسان لیدلي دي محترم عصمت سروان صاحب چې هغه د دولسم سیم په څخه فارغ وي، یعنی بیکار مثال یا پکوړې خرڅوي یا سمبوسې خرڅوي، مثال د خبرې یا بینډۍ خرڅوي پر چوکو باندې، چې دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. زموږ د خپل حکومت د خپل مهمو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې هغه لوستې ځوانان ته کاروبار برابر کړي او بل دغه د دهقانانو ستونزې دوی په پام فکر کې ونیسي. عصمت سروان صاحب، دلته اوس اکثره کسان چې دي په هلمند ولایت کې په زراعت باندې بوخت دي، یعنی د زراعت اوس دغه مصرف کوي. محترم عصمت سروان صاحب، که زه درته وایم چې پر هغه سر باندې مثال هغه خپل مصرف نه برابروي، هغه وخت موږ حاصلات چې ورسېږي هغه وخت موږ حاصلات مثال د خبرې په کم قیمت موږ د لاسه وځي، تجارت نه لرو، د تجارت لارې مو بندې دي. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې د تجارت لارې د نور ملکو سره خلاص کړي او د خیریه بنسټو والا سم محترم عصمت سروان صاحب، ما دا غوښتنه ده چې تاسو د مور میرې چلن مکوې د افغانانو سره، تاسو وګورئ د نور ملکو سره تاسو اړیکه برابر دي، د کاروبار زمينه برابر ده. د پاکستان د کار ځوانان دي مثال د خبرې پرېږدي، نور ملکو ته چلته خاري وکړي، لیکن د افغانستان ځوانان چې دار ملک څخه مثال د خبرې د خیر راړې د کاروبار زمينه نه وته برابرې، خیریه بنسټو علام باید مثال د خبرې نړیوال سره د مور میرې چلن باید چونه کې شب. عصمت سروان صاحب محترم،
تاسو وایئ چې نور د افغانانو سره د مور میرې چلن نکوي، لیکن فکر کوي چې له نورو سره یعنی ډېر مرسته کوي؟ ځینې وایي چې افغانستان یو لوی هېواد دی چې تر ټولو زیاتې مرستې ورسره کیږي.
و عصمت سروان صاحب محترم، مخکې کېدلې په تېر حکومت کې بالکل هغه خبره ستا د تایید وړ ده چې دغه مخکې حکومت کېدلې اوس نه کېږي. فقط یو د دبلیو پی موسسه وه دلته په هلمند کې، داسې بېوزې کورنۍ په داخلو لیسو کې راویستې وې. محترم عصمت سروان صاحب، یا به معیوبین وایي یا به معلولین وایي، مثال یا به کونډې وایي، یتیمانو بې سرپرسته، د دغسې کسان تر هغه مرستې لازه کسان در ته خمه دا دوې درې میاشتې کېږي چې پر هغه مستحقو کسانو باندې بندې دي، لیکن هغه مرسته په پاکستان کې ده، ستا په سودان کې، ستا په نور مملکتو کې ستا. نو خبره دا خو معلومه ده چې د مور میرې چلند افغانانو سره کېږي، که د مور میرې چلند کېږي ولې بشري مرستې د سیاست سره تړل کېږي؟
شا ډیره مننه سلامت اوسې. یو بل اوردونکو هم شته وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ آزادی رادیو.
السلام علیکم سروان صاحب.
زابلی صاحب مهرباني.
همدارنګه ټول اوریدونکو ته ندی ولا زابلی له زابله باندې
مهرباني. مهرباني
ډیر مننه کنټروان صاحب. دا چې موږ تاسو شهیدان دي یو ټول افغانان شهیدان دي. متاسفانه په افغانستان کې د امارات لره تک سره د کاری او سره رسیدلې ده. دا چې وخت په وخت کال پر کال میاس پر میاسونه پرونی دا د دې وړې دي نوبت بختانه ویلې چې دا چې د دې ماجرینو سره د ګران لیکي سره چې افغانان د نړۍ د یو خوځې دی دلته هغه ام افغانان ټول را دي مرسي. نو متاسفانه فکر کوم د خیابو د کاری چې نه ځکه نن نه ته وسیږم ټول ونان رالو په دې لاس کې و چې ولور دریونی مختیدات هم واسي وخت انجرو ده وخت بادامو ده وخت فکر پارو ده د زردالو ده لدی اصلات رسل سره کار ومندو خو هغه تقریبا ول سنه ته په خلاصېدو دي. خو موږ د کار په لټه کې یو نو کار مونږ نه موندلې. نو په ټوله کې موږ غوښتنه له اسلامي امارات حاکم خو حکومت نه ده چې لطفاً که ته دې ډوډۍ خورې یوه د خپل خوار بیچاره غریب ولس ته ورکه. هغه یعنی مرسته مه کوه خو د کار مسؤلیت ادا کړه. د کار په لټه کې نسه. متاسفانه وخت وخت را بېکنجن. مننه
اما تو سه ډیره مننه. سره لدی چې ژحمو قطه قطه کیدو خو ان شاء الله چې اوریدونکو او ملمانه به ستاسو په مطلب پوښي وي. ور بسو استاد په هندو دیالته دودیال صاحب دا چې خلک څه مشکلات لري لدی څوک سترګنی شي پټولای واقعا هم دغه سی حالت دی فعلا لبد مرغه په افغانستان کې. لیکن د مهاجرتونو په واره کې ویل کیږي چې لدی ټولو کړهونو ننګونو سره سره ځینې ګټې هم لري. مثلا څوک چې په کلونو کلونو په نورو هیوادونو کې اوسېدلی وي له هغه ځایه نوې تجربې راوړي. شاید یو شمېر پیسې هم ولري. پانګې ورسره انتقال کړي. نوي بزنسونه نوي کاروبارونه ورسره شروع سي. یا کله چې په یو ځای کې نفوس ډېریږي هر کار ډول اقتصاد ولري یو څه ناڅه پیسې خو لري. په یو شکل د اشکالو پیسې پیدا کوي ژوند کوي بل اخره. او د دکاندار کارم جوړیږي د نجار کارم جوړیږي یعنی کاروبار رونق پیدا کوي. په دې اړه که نظر سرګن کې شي دا خبره څنګه ده؟
ډېر ښه خبره مو وکړه. نفوس پښتنه د کار نیرو ده. مونږ څلور ډول اقتصادي عوامل لرو چې هغه سرمایه ده نفوس یا د کار نیرو ده او ځمکه ده او مدیریت ده. دا څلور واړه په دې کې نفوس یو مهم عامل ده ځکه همدوی تولید کوي. دا خبره ده. اما دلته اوس مشکل دا ده رښتیا هم دغه کوم هیوادوال چې زمونږ څه کلونه په ایران کې او په پاکستان کې تېرې کړې هلته بعضې حرفې زده کړې دي. هغه حرفې او هغه مهارتونه چې په افغانستان کې به یا نه وو یا به په ټیټه سطحه وو ولې دوی هلته په اوچته سطحه دا مهارتونه زده کړې دي. خو مشکل یعنې دا ټول باردوش نه ده. دا نفوس ټول باردوش نه ده بلکې د کار نیرو ورته ویلی شو خو بېکار دي. بېکار هغه چاته وایو چې د کار توانایی لري او د کار په لټه کې ده غواړي چې کار پیدا کړي اما کار ورته نشته ده. په دې کې دغه رقم بېکاران دي. خو هغه څوک چې سنې مثلا د اویا وتیا او نه پورته ده نور د کار توان نه لري او د کار په لټه کې نه ده هغه بیا بېکارو کې نه راځي. هغه باردوش ده. نظامیان باردوش دي. علما او روحانیان باردوش دي. د کور بعضې میرمنې چې تولید کې برخه نشي اخیستی هغه باردوش نفوسه ده ټول. اما دغه کې زیاتره بیا دغه چې کار مهارتونه زده دي او دا د ایران هم راغلي پاکستان هم راغلي دي دوی غواړي چې کار وکړي خو نشته. کار نشته د پخوانه لا کار نه وو. نو دا یو عامل ده په اقتصاد کې خدای چې مونږ ترې استفاده نشو کولی. زمونږ دغه د وطن وضعیت داسې ده چې شغلونه نشو ایجادولی. نو دا یو زمونږ ناکامي ده. نن ورځ دغه څلور عوامل چې ما مخکې وویلی اوس په دغو کلونو کې د اقتصاد په تعریف کې د اقتصاد د نقطې نظره یوه نظریه رامنځته شوې ده چې هغه ته د شغلونو ایجادول وایي. او هر شغل ته لایحه او پلان او اصول په نظر کې نیول کیږي. اوس دغه ترامپ چې عربي هیوادونه ته تللی وو چې بېرته راغی اعلان یې وکړ، ډېر په خوشحالۍ اعلان وکړ، او موږ د عربانو سره داسې قراردادونه وکړل چې په لکهاوو نوي شغلونه ایجادوي. یا مثلا اوباما په هغه وخت کې انتخاباتو ته چې ولاړ وویلې چې زه که رئیس جمهور شوم زه به زرګونه شغلونه ایجاد کړم. دا د شغلونو ایجادول دا تر ټولو نه زیات په افغانستان کې امکان لري، ځکه موږ دومره پریمانه داسې منابع او ساحات لرو چې تر اوسه پورې کاملا دستناخورده دي. زمونږ ډېر طبیعي منابع، زمونږ ډېر ثروتونه لا سرپوشیده دي. د کار ډېرې ساحې دي چې تر اوسه لاس مهم نه ده وروړی، اما دا یو پلان ته ضرورت لري، یوې ارادې ته ضرورت لري، یو ښه مدیریت برنامې ته ضرورت لري. دغه کار نه ده شوی. دلته اوس دا موږ بیشي په ډاډ سره ویلی شو که داسې یو اداره موجوده وي چې هغه هم اراده ولري، پلان ولري، برنامه ولري او رښتیا هم ملا وتړي کار ته او اقتصاد ته او ملت باندې زړه وسوځېږي، دا مشکل حل کېږي. یو څو مثالونه موږ مخکې لرو. دویمه نړیواله جګړه چې پای ته ورسېدله، نیمه اروپا او د هغه وخت هغه شوروي دا داسې لوټه لوټه شوی چې واخېسته هم پکې روغه نه وه، مګر په 15 کلونو کې دوی بېرته ځان نه یوازې دا چې بېرته آباد شولې، بلکې تر سپوږمۍ پورې ورسېدله. ویتنام جنګ سخت ځپلی و، اما په 4-5 کلونو کې د هوشمن تر رهبرۍ لاندې نن یو ډېر مرافع هېواد ده.
ولې جاپان مثال د ورکوي چې تر ټولو ډېر
جاپان
وران شو، تر ټولو زیات آباد شو، ګړندۍ
پرمختګ وکړ. جاپان تر ټولو نه ګړندۍ پرمختګ وکړ او د ټکنالوژي په برخه کې، د اختراعاتو په برخه کې یو مخکښ هېواد او په آسیا کې ده. واشه مخری اروپایی وادو مثال ورکه، یعنی په هغه آسیا کې دغه شدید هند هم بد نه و. د نهرو 15 کلنو پلانونو چې تر اوسه پورې یادیږي، د هند 15 کلن پلانونه، د هند اقتصاد دومره ښه که چې نه یوازې چې دغه د استعمار هغه ټول آثار یې له منځه یوړلې، بلکې د یوازې د اقتصاد تر څنګ نه، بلکې د دیموکراسي بهترینه نمونه شوله. په آسیا کې هم دا مثالونه شته. بالکل، نو ما د مختلفو هېوادونو اقتصاد خبره بالکل تاییدوم. دا مثالونه شته. متاسفانه موږ کله دا کار وکړ، هیڅکله مو دغه ونه کړ. او د دغو ټولو په مقایسه په جاپان کې تاسو وګورئ، په بهر کې هغلته داسې وسایل جوړ کړي دي چې د اوبو په سر ځمکه یې کمه ده، اما د اوبو د سطحې نه داسې استفاده کوي چې دغه د لمر انرژي ته هم هلته امکانات برابر کړي دي. حتی کښتونه، حتی بعضې هېوادونه دي همدغه چین او جنوبي آسیا کې چې په بام باندې شولې کوي. نو په بامو باندې شولې کېږي، اما موږ ځمکې لرو، سیندونه لرو، د کار میلو لرو، خو څه وکړو، معادن لرو، اما دغه مو حال ده.
بله،
مشکل
د دې معادن او د دغو شتمنیو چې افغانستان لري برڅخه په استفادې کې افغانستان جدي خنډونه لري. له یوې خوا به شاید متخصصان نه لري، له بلې خوا به شاید پروګرامونه نه لري، او لبلی خوا افغانستان اوس په دنیا کې منزوی ده. شاید ډیر خلک، ډیر پانګوال، ډیر هیوادونه حاضر نه وي چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي. استاد تلاش، ستاسو په نظر نور څه مشکلات دي چې موږ نسو کولای له خپلو منابعو سم استفاده وکړو؟
فکر کوم چې په افغانستان کې د منابعو د استخراج لپاره سیاسي لوبه مهمه ده، سیمایز او نړیوال. چې کله تاسو غټې ستراتیژیکې پروژې یا منطقوي او یا داخلي بیډینګ ته ورکوئ، داوطلبي ته ورکوئ، زرګونو د کسانو دپاره د کار زمینه برابروي، دا بیا زه فکر کوم چې د نړیوالې تجارتي محکمې جواز غواړي او رسمیت غواړي. تر څو چې جواز او رسمیت یې نه وي، د پیسو انتقال، د انجینرانو انتقال، د انجینرانو مسؤلیت او بیمه او د ماشینری انتقال بیا ناممکنه کیږي. نو په دې اساس موږ د غټو پروژو د استخراج او پروسس څخه تر دم ګړی چې بحث کوو متاسفانه محروم یو. راغلو متوسطو ته، په متوسطو کې ډېر کار سوی، حدودا 500 وړې معدني پروژې دا اوس هم د استخراج په حالت کې دي. یوه نمونه به درته راواخلم چې تقریبا 100,000 نفر هلته کې مصروف دي، هغه د مالګې معدنونه دي. د مالګې معدن د افغانستان د خلکو خودکفایي ته ورسید او د وارداتي مالګې دپاره تقریبا 60% مالیاتي تعرفه لوړه سوله. په دې معنی چې د ګاونډیو هیوادونو وارداتي مالګه باید د افغانستان په بازار کې سیالي ونسی کولای، او د موږ مالګه هم ستاندرده ده، هم با کیفیته ده، او هم په هر نقطه د افغانستان کې د لاسرسي وړ ده. ډېر یو وړو فکتوري یادوم، ورسره 390 کوچني تولیدات چې ما یې اکثریت لست لیکلی ده، هغه د افغانستان په جغرافیا کې دننه هم خام مواد لري، هم پروسس کیږي، هم عرضه کیږي بازار ته، او هم پیسې دوباره دوران کې کوي. چې هغه د څو قلم او دواو نه را شروع د ساختمان په پایپو باندې ودراوه، دا 393 قلم جنس ده. دا هم په افغانستان کې اوس په چټکتیا سره د پراختیا په حالت کې
استاد دغه نن موږ یو د ننګرهار راپور درلود، یخ چې ډېر عادي شی دی او په دې اوړي ډېر په کار کېږم، وایي اکثره فابریکې د بندېدو په حال کې دي ځکه چې برق نشته. نو زمونږ اساسي شیان نشته، یعنی دغه مالګه تاسو یاده کړه چې قانوني هم ډېر دی په افغانستان کې، یا که یو تعرفه په بهرنۍ مالګې باندې ولګول شوه نو بیا په ایله کې موږ رقابت کولی شو، اما زموږ اساسي مسایل په خپل ځای پاتې دي. برق مشکل هم حل کړی نه دی، د انرژي مشکل هم حل کړی نه دی. فکر کوي چې په داسې حالت کې کولی شو له ګاونډیانو سره رقابت وکړو؟ مخکې تر دې چې په دې اړه خبرې وکړي استاد، مخکې تر دې چې تاسو تبصره وکړي، وبخښئ وخت به کافي درکو، یو اوریدونکی دی چې ټلیفون یې قطع نه شي، اول به درته ورشو. مهرباني کوئ تاسو.
السلام علیکم سروان صفات او ملمتو پروڈیوسر د فوټبال.
سلام تاسو ډیر مننه، شکر مدن. دا وای چې په کلګي کې تاسو یاست، د بیکاری وضعیت څنګه دی تاسو په بغلان ولایت کې؟ بغلان خو نسبتا زراعتي ولایت دی، زمکه هم ډیر لري، خو بیا هم ماجر ډیر راغلل، ورسره بیکاری زیاته شوې ده کنه؟
سروان سي محترم، زه به دا وایم چې دا اوس فعل حل دومره کار دی زمونږ په سیمه کې، کلګي کې چې مزدورانه پیدا کیږي باور به کې ډېر زیات کار دی، خو لکه دا یو څو میاشتې، درې میاشتې یا دوه نیمې میاشتې کار شته، هغې نه بعد نور کار نشته. زمونږ شرای شي اوس فعل حل سروان سي کار فریمانه دی
له شمرغه، دا ډېره ښه خبره ده. اما بیا وروسته ولې نه اوس د اخره د حاصل اخیستو وخت ده که څنګه؟
بلکل، اوس لکه کار په دې زیات دی سروان صاحب، چې اوس دا خټکی پخ شوي دي او داسې لکه نور خلک د خټکیو جویې پاکوي، نو فصلونه ریبي، داسې کار ډېر زیات دی سروان صاحب. نور خلک ودانۍ جوړوي، دې کې کارګر ته ضرورت دی، ډېر زیات کار دی سروان صاحب. زه په خپله نن تو سروان صاحب دومره کړېدلی یم، ماته مزدوران په کارونه پیدا کېدل.
درست، یو خبره بلم ده، یو بله پوښتنه بله تاسو څخه، هغه دا ده چې زموږ ځینې خلک چې دي وایي کله چې ایران ته لاړ شي هلته یا بل هیواد ته، هلته هر کار کوي خو په خپل وطن کې هر کار نه کوي.
بلکل سروان صاحب، دغه ډېره ښایسته خبره وکړه. بلکل، په خپل هیواد کښې دوی کار نه کوي، په دې باندې دوی شرمېږي، نو هلته په بل ځای ته چې لاړ شي هلته دوی ډېر سخت کار کوي په بل هیواد کښې، خو په خپل وطن کښې کار نه کوي. من سروان صاحب یو کس ته ویلم، راځه ما سره، ما د دوه کسان په کار و، داسې یو کور مې جوړوه هغې دپاره، ولا دا کار زه نه کوم، ماسې انډیوالان چېدي کښې زه شرمېږم.
او دغه بدبختي دې موږ ته. ډېره مننه. که بله کومه پوښتنه لري یا نظر لري کولی شئ که نه بل یو ته مهرباني.
مننه سروان صاحب، ټول ته سلامونه وایم.
کور دې ودان، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم شته اوس، نو نوبت نه قطع شوی دی. استاد تلاش، مهرباني وبخښئ چې ستاسې خبرې مې قطع کړې، ادامه ورکړئ.
تاسو د انرژي په سکتور کې سروان صاحب د بحث موضوع راواخیستله، زه
سلور پروژو د انرژي د افتتاح لپاره شخصا ما حضور درلود او لاړه د هرات په بادي انرژي باندې حدودا $1 میلیارډ پانګونه روانه ده. 40% کار تکمیل شوی ده چې په هرات کې به یو صنعتي زون او صادراتي زون رامنځته شي. دا یوه خبر. دویم، په کابل کې په دولتي ارګانونو باندې یو لازمی حکم راغلی چې تاسو د وارداتي برښنا نه تدریجي استفاده قطع کړئ او انرژي قابل تجدید یا د لمر انرژي ته ولاړ شئ چې هغه ته عامیانه توګه سولر ویلی شو. یعنی تاسو په خپلو مساحتونو، بامونو او ویلیو کې سولر قرارداد کړئ، بودیجه ورکړل شوې ده تر څو چې وارداتي برښنا د دولتي اماکنو نه تدریجي قطع شي. په دې کې به افغانستان تر $70 میلیونو د کال ګټه ولري. وارداتي برښنا به ټکس کم شي، مالیات به کم شي او موږ به ورو ورو په خپلو پښو درېږو. درېمه خبر، ګوري دا باید غیبت ونکو او حقیقتونه ووایو د مسلک په اساس باندې. د جمهوریت د کپیټالیزم اقتصاد تعریف او تطبیق په افغانستان کې او بیا د هغه له منځه تلل په اسلامي اقتصاد باندې دا ډېر غټ توپیر ده او ډېر غټه هڅه غواړي او ډېر غټ حوصله غواړي او ډېر غټ پلان غواړي او زیات وخت ته ضرورت لري. ولې؟ د کپیټالیزم اقتصاد یو مصنوعي اقتصاد ده چې په خپلو ګټو باندې ولاړ ده او مافیایي کړۍ ورځ تر بلې کال تر بلې پورې تقویه کوي.
بله صاحب، لکه امریکا شاته ده او اسلامي امارات ډېر مخته تللی. همداسې ده، بل ځکه انګلستان او جاپان او امریکا ټوله شاته پاتې دي ځکه چې مافیایي اقتصاد ده او اسلامي امارات ورځ په ورځ اسمان خواته مخ روان دي.
یو قرنونو کار کړی څاروان ته اجازه راکړه، یو قرن 100 کاله یو کار کړی او د امارت مزل 4.5 کاله پوره سوای.
بله،
تاسو په 4.5 کاله کې د اقتصاد، د ملي اقتصاد، د تصدی اقتصاد، د دریم هیواد
بله د اوریدونکو خبرې مو اوریدې صاحب. ډېره مننه. یو اوریدونکی بله هم شته او بیا نور وخت هم نه لرو، یو راپور هم په دې موضوع لرو. مهرباني کوئ ازادي راډیو.
سلام علیکم. شاید تاسو
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ ستاسو په سیمه کې د کار او روزګار وضعیت څنګه دی؟
مننه. خیر اوسئ، زه خپله د پراه ولایت اوسیدونکی یم. نو پراه ولایت څخه خبرې کوم او موضوع د کار
برابر و بشه بختر دي چې تاسو اصلي موضوع ته راشي. فرا یو لغ ولایتونه چې ایران ته نږدې دی، قسم ډیر ماجر دی، نیمروز دی، هرات لاري راځي، فرا ته به هم خامخا ډیر راځي. د دې ماجر لراتک سره د خلکو په کاروبار څاغه شوی دی او کنه؟ او متاسفانه چې تلیفون قطع شوی دی. لکه څنګه چې موږ نور ډیر وخت نه لرو، د دې موضوع په اړه چې د کار وضعیت څنګه دی، د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه شوی دی، په دې اړه یو راپور هم لرو چې ورسره له خپلو درنو میلمنو هم اجازه غواړم، له نور اوریدونکو هم، له پوهان بشیر دوجال د کابل پوهنتون پخوانی استاد او همداراز تاج محمد تلاش د کابل پوهنتون استاد څخه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هغه کارګران چې ورځینی مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې 2 یا 3 ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. WFP د سه‌شنبه په ورځ د چنګاښ 4 ویشتمه په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمېر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنۍ مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا 314 افغانۍ ده، چې د WFP په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو 2 کلونو سره پرتله چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی او دې وضعیت ډېری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی یو کارګر چې په ورځني مزدوری بوخت دی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
زه نږدې دوه نیم کاله کېږي چې کار کوم. یوه ورځ 300 افغانۍ پیدا کوم، بله ورځ 250، خو بیا یوه اونۍ کار نه پیدا کېږي. د نهو کسانو سرپرستی کوم. د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپلو بچیانو ته ګورم ولا زړه مې سوځي، خو امکانات نشته. اوس همداسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوری شوی، نو پوښتنه دا ده چې کوم اقتصادي لارې چارې کولی شي د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لوري له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهاله کې د دغو ستونزو دایمي حل کېدای شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
په لنډمهال کې د تخنیکي او مسلکي برخه باندې سرمایه‌ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د څونیزو کورسونو له لارې وروزل سي او په خپلو پښو باندې ودرېږي، خپل د کار زمینه مساعد سي. ورته د طبیعت شو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سي ترڅو د هیواد لپاره یو فکري، سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سي. دلته د مدني ټولنو، ژورنالیستانو، فعالانو له لارې د خلکو غږ نړۍ ته رسول ډېر مهم دي. له هیواد دننه او بهر باید د خیریه شبکو او ټولنیزو مرستو لپاره هلې ځلې وسي. دا کارم مثبت رول لري.
په افغانستان کې د کار بازار د خراب وضعیت په حق لدا څرګندونې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما ویلي د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې له امله د افغانستان د کار بازار نور هم له فشار سره مخ شوی او د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې کړې دي. یونما د سې شنبې په ورځ د چنګاښ په 24 په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایواله قوله دې ته په پام چې دا مهال 100,000 افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي ویلي: نړیواله ټولنه دې ژر تر ژره د راستنېدونکو د ملاتړ او ادغام لپاره دغه شان د معیشتي پروګرامونو او ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونه وکړي.
Oh, oh, oh. خطر رانیش دی تو وی وی بیا کل راجی
شیدی دلی دست رو بینو دمونا وی وی پیا کل راجی.